او ترکیه با پوځي همکاري لسره پیل کړی.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري لسګونو مېرمنو د سرپل او جوزجان ولایتونو په یوه سرحدي کلي کې د طالبانو پر ضد وسله اخیستې. سیمه ییز چارواکي وایي د ښځو چې شمېرې 15 ته رسیږي په خپلو شخصي پیسو وسله اخیستې او د خپلو مېړونو تر څنګ چې د محلي پولیسو سرتیري دي د طالبانو پر ضد جنګیږي. رضوان مراد تفصیل اوروي.
مېرمن زرمینه چې د 15 وسلوالو ښځو مشري کوي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د خپلو کورنیو له سړیو سره یو ځای د طالبانو پر ضد وسلوال فعالیت کې برخه لري. هغه وایي طالبانو د دوی پر کلي شاتوت حمله وکړه او وروسته تر هغې چې د دوی سړي چې د محلي پولیسو سرتیري دي د پرسونل د کمښت له ستونزې سره مخ شول، دوی وسله پورته کړه او له طالبانو سره وجنګېدل. مېرمن زرمینه په دې اړه چې آیا پوځي زده کړې لري او کنه او په څه ډول له طالبانو سره جګړه کړې، ازادي راډیو ته ویل
میډم محلي پولیس دی. د محلي پولیسو شمیر کافي نه و نو موږ 15 ښځې مجبور سو او وسله مو پورته کړه. وسله مو په خپلو پیسو واخیسته. کله چې طالبانو پر کلي حمله وکړه ما خپل خولۍ د دیوال پر سر کېښوده او له بل ځای مې ډزې وکړې او څو کسان مې ووژل.
مېرمن زرمینه وایي په اول سر کې د دوی شمېر 15 خو اوس 15 ښځې دي. د درزاب ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل چې د دې ښځو د هڅولو او له هغوی څخه د ملاتړ لپاره د قومي مشرانو او دینی عالمانو یوه غونډه جوړه کړې وه. نوموړي له حکومت غواړي چې له دې ښځو سره پوځي مرسته وکړي. د جوزجان دولتي شورا غړي حلیمه صدف وایي د ښځو د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د خپلو مېړونو د وسلوالو فعالیتونو پر مهال د وسلو کارول زده کړي. مېرمن صدف وایي د شاتوت د کلي شاوخوا 150 ښځو او نجونو د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد هم له خپلو سړیو سره یو ځای په جګړو کې برخه درلوده. د جوزجان د والي وان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د پولیسو تشکیل 1600 سرتیري دي او د سیمې وضعیت ته په پام سره باید په جوزجان کې د ځواکونو شمېر زیات شي. د جوزجان مقامات وی د ښځو چې وسلې پورته کړې یو شمېر عزیزان له طالبانو سره په جګړو کې وژل شوي دي او د ځینو مېړونه او زامن همدا اوس په ولسی پاڅونونو کې ونډه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمېرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
شفیولا لیلیزی له کندهار لیکلی که ما د رای حق درلودی هغه چاته می رای ورکوله چې له افغانستانه اسکار باسی څو جنگ ختم سی. عمران احمد له خوست نه لیکي زما په نظر ډونالد ټرمپ د رای مستحق دی ځکه چې جمهوریت غوښتونکي د افغانستان لپاره روښانه تګلاره لري او دیموکراتان تر اوسه د افغانستان په اړه روښانه پالیسي نه لري. مذهبي له هلمند نه لیکي که زه امریکایی وای ترمپ ته می رای ورکوله دا په دې چې پاکستان ته به سبق ورکړی وای. هلمند ولایت څخه حبیب الله ملک زایلی کی که ما د رای حق درلودای ما به یو کاندید ته هم رای نه وای ورکړی ځکه د کاندیدانو د افغانستان لپاره کوم ښه پلان نه درلود. ستومان د خاص روزګان له ولسوالۍ نه لیکي ما هیلری کلنټن ته رای ورکوله هغه په دې چې د ټرمپ تفاوت لوی فکر لري. محمد عارف وفا د هلمند له مرکز لشکرګان نه لیکي که ډونالد ټرمپ د امریکا ولسمشر وټاکل شي دا به په نړۍ کې د مسلمانانو لپاره یو ستر خطر وي. قلمیار احمدی د غورک ولسوالۍ څخه لیکي د امریکا د انتخاباتو نتیجې په یوه ورځ اعلانېږي خو د افغانستان د انتخاباتو نتیجې په میاشتو نه اعلانېږي. او نادر له خوست نه لیکي زه به خپله رایه هیلری کلنټن ته وکاروم ځکه چې هغه له مسلمانانو او اسلامي نړۍ سره نرم مزاج لري. قدر من اوریدونکو دادی د تاسو له پیغامونو وروسته د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو 2 پروګرامونه لرو. تاندې څنګې او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام.
تاندې څنګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
درنو اوریدونکو سلام. یو شمېر ځوانان نشي د موډ او فیشن په خاطر کوي آیا نشه رښتیا هم موډ او فیشن ده او په دا ډول د پیل شوو نشو انجام څه وي؟ دا به په دې تاندې څانګې کې راسره واورئ.
نشه هیڅ کله شوق نشي کېدای.
ای بسیار غلط است که ما از خود استو نکنیم په روی دستگیری دیگه پا بیاریم.
د نشه په برخه کې او د هغه ځوانانو چې روږدي کېږي موږ مختلف برنامه او پروګرامونه لرو.
له نشه توکو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي په هرو لسو افغانانو کې یوې پر نشه توکو اخته دی. نشه توکو ته اسانه لاسرسی، بیکاري، بېسوادي او ګاونډیو هیوادونو ته مهاجرتونه هغه مهم سببونه ګڼل کېږي چې ځوانان یې په نشه توکو اخته کړي دي. دا دې تر څنګ یو شمېر ځوانان بیا د شوق او فیشن له مخې نشي کوي، خو همدغه شوق یې ډېر وخت د دې سبب کېږي چې په نشه توکو معتاد شي. محمد شفی د همدغه ځوانانو له ډلې څخه یو دی. هغه راته وایي چې ولې په نشه توکو اخته شوی.
زه په ایران کې وم، هلته نه پوهېدم چې پوډر څه شی دی. اول مې سګرټ وڅکول، له سګرټو وروسته تریاکو ته راغلم، ورپسې مې پوډر وڅکول. خپل ژوند مې په ایران کې بدبخته کړ. دا داسې بد عمل دی چې د انسان ټول ژوند تباه کوي. که یې لس دقیقې ونه څکوې ناروغ یې، او که یې وڅکوې روغ یې. درې څلور ځله مې د معتادینو د درملنې په مرکز کې تداوي وکړه، خو بیا مې دغه عمل شروع کړ. کله چې درې څلور میاشتې پرېږدو وسوسه راته پیدا شي او بیا یې پیل کړو.
دا یوازې شفی نه دی چې نشو یې روزګار خراب کړی. د کابل اوسیدونکي ساجده د خپل همداسې یو ټولګیوال کیسه راته کوي چې ژوند یې سګرټو لوخړه کړ.
سنفی خود ما بود سیگریت کشیده و کشیده و دست
مستر ازموک تولگیوال و چه پا لمری سمستر که دیر سیگریت کول. اوز چه پا دویم سمستر که و وضعیت بیخی خراب ده. درس نوائی پا امتحانونو که دیر وقت نمری کمی او ناکام وی. هاگوی چه بی سواده دی باید موک مرست ورسر وکدو او وی پوهو. خدا دیر غلط خبره ده چه موک خپل زان اصلاح نکدو او سیگریتو تا مخکدو.
له نشه توکو سره د مبارزې وزارت د نشه توکو د تقاضا د کمونې ریاست سرپرست ډاکټر بشیر احمد فضلی وایي یو شمېر ځوانان په دې خاطر چې ځان له نورو ښه او متفاوتو ښیي نشي کوي، خو دوی په دې نه پوهېږي چې نشې څه تاوانونه لري.
یو د مراحلو د استفادې یو فیشن ده چې یو شخص د دې لپاره چې خپل ځان نورو څخه بیل وګڼي او لږ شان ته برتري غوندې ورکړي هغوی استعمالوي، خو دوی د مضراتو د دې مواد نه پوهېږي. دې باندې د نشه توکو استعمال څه اغیزه لري، د دوی په وجود باندې، د دوی په مغز باندې څه اغیزه لري؟ نو که دوی پوه شي هیڅ وخت استعمالوي نه.
سمیع الله ستانکزی چې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې مشاور دی، نشه شوق او فیشن نه ګڼي. هغه وایي که څوک یې په دې نیت کوي خپل ژوند او وړتیاوې له لاسه ورکوي.
نشه هیڅکله شوق نشي کېدای. که شوق دې وکړه نو انجام به دې بالاخره خراب وي. نشه تباهي ده. نشه چې ده د ژوند هغه وړتیاوې کموي. نشه کوي چې تاسو په خپل ژوند کې موفقیتو ته ورسېږئ. دا خبره اشتباه ده چې څوک وایي چې نشه یو شوق ده، یو کاکاګي ده. د دې وروسته عواقب ډېر خطرناک وي.
ډاکټر عبدالمالک ستانکزی چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې کار کوي په نشو فیشن په نشه یي توکو د اخته کېدو لومړنۍ مرحله بولي.
احتیاط د خپل څلور مراحل لري. سی اوله مرحله تجربوي مرحله ده. تجربوي مرحله اوله هغه مرحله ده چې یو څوک دا وایي ستو درځي دغه مخدره توکي مزه څنګه ده. دومه مرحله ته بیا ورغورځي. دومه مرحله په اصطلاح کیژنل مرحله ده، چیرته په محفلو کې برابر سي، ملګرو په ناستو کې چیرته برابر سي، مطلب منظم نه وي. او درېمه مرحله بیا دا ده چې هغه په منظم توګه وي. په منظم توګه مطلب میاشت کې وري، هفته کې وري، یا په کال کې وري، شپږ میاشت کې وري. دا منظم مرحله تر هغه بل اخره اجباري مرحله شروع کیږي. دا ارڅ چې دغه تجربوي مرحله په مواد مخدرو د ککړېدو یا د اعتیاد یو مرحله کېدای شي، یعنی فیشن نه لري. خپل دغه فیشن هم د اعتیاد یو مرحله ده.
سمیع الله ستانکزی وایي په لومړي ځل چې یو کس نشه کوي یو کاذب خوند احساسوي، وروسته د همدغه خوند په لټون پسې هڅه کوي خو څه یې لاسته نه ورځي.
دوی هغه اولین دفعه نشې پسې ګرځي. چې کله دوی هغه اولین دفعه دوی د مواد مخدر مصرف کړي هغه یو قسم خاصه نشه لري. کله چې د نیورو ترانسمیټرونه بلاک شول د مواد په خاطر باندې بلاکیږي. بیا هلته نو یو کاذب خوشحالي منځته راځي، هغه د یو څو ساعتونو لپاره وي. هماغه اول دفعه نشه دوی په دا ذهن کې ساتي. نو دوی چې ورسته بیا روګدکیږي یا مثلا نشه زیاتیږي علت یې همدغه ده چې دوی هغه اولین نشه پسې ګرځي او هغه بیرته دوی ته میسرېږي نه.
ډاکټر عبدالمالک وایي ډیری ځوانان په دې نیت نشه کوي چې خوندې وګوري او بیا یې پرېږدي، خو نشه داسې منګولې لري چې په اسانۍ ترې څوک نشي خلاصېدلی.
دا ټول له شوقه راغلي دي، همدغه مفکوره باندې شروع ورته کړې ده چې یاره زه نه محتاط کېږم، زه خو کله کله شوقي وهم، دې مرحلې ته چې رسېږم دا ډېره لرې خبره ده، خو چې کله شروع ورته کړه بیا د مواد مخدرو یو داسې پنجه ده چې کله څوک را ونیسي هغه په اسانۍ بیا ځان نشي تر خلاصوي. موږ ته داسې مریضان کله کله راځي چې هغه په ژړا سي وایي چې زه په دې حالت پېږم چې ما څومره ذلیله زندګي ده، ټوله ورځ غلا کوم، ژوند مې تباه ده او انجام مرګ ده. دا ارت خطر کوي خو نشي کولای چې پریدي. معتادین خپل منځو کې یو متل لري، وای وای هیروین وای چې ته ما یو ځل کش کز به زر ځله کش کم، یعنی که تا زه یو ځل کش کړم نو که ته بیا ما پریم دی زه به زر ځله بیرته ریلپس کوم یا بیا به په مخدره توکو باندې اړوم. ټول په دغه ذهنیت شروع ته کوي چې زه به یو څو ورځې فقط شوقي وهم او بیا نه وهم، همدغه شوقي وهلې بالاخره اجباري وهلو ته بیا.
ځینې وخت ځوانان په مجلسونو کې نشه یي توکي استعمالوي او په مجلس کې هغه ځوانان چې نشه کوي تشویقوي چې له دوی سره په ګډه نشه وکړي، خو ډاکټر عبدالمالک وایي ځوانان باید له دې ډول مجلسونو ځان لرې وساتي.
ګوري دا مجلسو کې چې څوک سره برابر سي پراکې په اصطلاح، یو چا سګرټ راوېستې په اصطلاح چار سره وېستل ملګرو ته ورکی او غوته به داسې الفاظ استعمالې چې څوک په پراکې نه تختی او دا شی نه استعمالې هغه به داسي دغه خپل د دته یو یو انګیزه ورکی د مخمواد مخدرو د استفادې لپاره. ایران ته مسافرتونه دي سخت کارونه دي، بیا تریاک په دې خاطر ورکی چې تا دردونه ورکی، یعنی دغه مسلکی او علمي په هواي کې چې موږ ځوان نسل ته ورکړل شو هغه هیڅ کله مواد مخدرو یا مخدرات تو کو تنور نزدیکی او غن استفاده نه کی لدینه چې تروسه ور مساب شو بیا معالجه وکي لغن وقایه مهمه مخدراتو کې معالجه ډیره مشکله ده او وقایه ډیره اسانه ده.
د افغانستان په غنو خارونو کې سیګریټ قیلون او یوشمیر نور نشیتو کې عادی غنل کېږي او په هر ځای کې خلک سکوي. خو د نشیتو سره د مبارزه وزارت حقوقي مشاور انجینر زبیح الله دایم وایي حکومت داسې یو قانون تصویب کړی چې له دې وروسته به په ډیرو ځایونو کې پر نشه کولو بندیز ولګوي.
سږ کال د ساتامي وزارت لخوا یو قانون جوړ شو د سیګریټ سکلو په برخه کې چې خوشبختانه پارلمان لخوا هم دا تصویب شو. دا ډیره مهمه قانون ده او انشاءالله موږ امیدوار یو د دې تطبیق نه وروسته د هغه کسان چې سیګریټ اسکي خصوصا په مختلف ځایونو کې په خارونو کې یا په هوټلونو کې په دغه ځایونو کې بندیز پکې راشي، چې سیګریټ دخانیات هم قیلون پکې راځي او هم سیګریټ پکې راځي.
ډاکټر بشیر احمد فضلی وړاندیز کوي چې کورنۍ پر خپلو ځوانانو پام وکړي او نشو ته نه پرېږدي، خو بیا هم که کوم ځوان په نشه یي توکو اخته کیږي د تحقیر پر ځای دا ښه ده چې هغه تشویق شي څو نشه یي توکي پرېږدي.
د خراب ملګرو څخه خپل ځان وساتي او بل خبره راځي کیږي فامیلونو ته، کچیر کوم فامیل کې یو شخص نشئی توکو روک دی او نشئی مواد استعمالوي د هغه فامیلونو پلا